په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر د پښتو ماښامنۍ خبری مجله درته وړاندې کوم. په تیرو دوو اونیو کې د برېښنا د لېږ دیارلس پایې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ماینونو الوزول سوي دي. برېښنا شرکت یې په اړه وایي
هغه چې په کوم اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بېرته ژر رغېدلی دي، او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بېرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده.
د طالبانو څخه د جلا سوي ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د ژورو ټپونو له کبله مړ سو. دا به هم واوري چې کونړي ځوانانو د سړکونو په خوندیتوب کې د خلکو ګډون لپاره نوی کمپاین پیل کړی.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپل بریدونه ته زور ورکړی او د ژوند پرنګونو کې اوري
دا پټو ګوره زب موږ ته کوم سړی راستي چې د دشتې سګني داز خورو باندې باندې پنځه کسانم او ګرم هم ساتي او خدا نه کړ دا چې ته مسافر لار کې شپه در باندې را باندې پټو کې زشپ وخت راوي سودا پکې وړم.
خو تر څه دم خه مهم خبرونه له احمد تک سره خبرو.
السلام علیکم. د طالبانو د انشعابي ډلې مرستیال مشر ملا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې ومړ. برېښنا شرکت وایي په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا دیارلس پایې الوزول شوي او د ایران د قضا مشر د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی نن د کابل په یو روغتون کې ومړ. د هرات یو سیمه ییز چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د نیازی یو وراره له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. محمد وویل ملا نیازی نسبتا ښه شوی وو او دوی غوښتل چې هغه ترکیې ته بوځي.
خوب شده بودن با یک دفعه
والا چنا خوشا وی وو خو ناڅاپه وضعیت خراب شو او د جدي څارنې څنګه ته یبوته. له هغه ځای چې راووت هم خو او موږ غوښتل چې بهر ته ترکیه ته یبوزو خو نیمه شپه مړ شو.
مولوی نیازی تیرونی وروسته له هغه کابل ته ولېږدول شو چې روغتیایي وضعیت په خرابېدو شو. د هرات د سیمه ایزو چارواکو په وینا ملا نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې په 2015 کال کې خپل موجودیت اعلان کړ. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند لسګونه پلویانو نن د فاریاب لپاره د نوي والي د ټاکلو په غبرګون کې د دې ولایت د ودانۍ دروازه بند کړه. مظاهرچیانو چې د والي د دفتر مخې ته د پرلط خیمې وهلي خبرداری ورکړ چې خپل اعتراض ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې غوښتنې ومنل شي. معترضان وایي چې د فاریاب د نوي والي په توګه د محمد داود ټاکنه نه مني. اعتراض کوونکي همداراز وایي چې په پام کې ونن ښاغلی داود خپل دندې ته حاضر شي خو الوتکې ته یې د کېناستو اجازه ورنه کړل شوه. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت وایي په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا دیارلس پایې د ماینونو په وسیله الوزول شوي دي. په دې لړ کې یوه پایه تېره شپه د کابل په اولسمه ناحیه کې والوزول شوه چې په نتیجه کې د کابل او څو ولایتونو د برېښنا جریان قطع شو. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې پایې په بشپړ او ځینې نورې قسمن نړېدلې دي.
تیرو دوه اونیو کې دا دیارلسمه د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي.
ښاغلي نیازی زیاته کړه چې د هرې پایې پر بیا رغونه یو لک ډالر لګښت راځي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پایو د الوزولو د عاملانو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلی الوتکو نن سهار یو ځل بیا پر غزه بمباری وکړې او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیلو پر لور توغندي وویشتل. په یو برید کې یو نه پولیس ودانۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس او څو نورو رسنیو دفترونه پکې وو نړول شوی ده. فلسطینی روغتیا پلان وایي په یو هوایي حمله کې لږ تر لږه لس کسان چې ټول د یوې لوی کورنۍ غړي وو. د غزې په شمال کې او په لویدیځه غاړه کې په پرونیو نښتو کې 11 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام په یو ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطیني ډلو پر ضد د حملو د دوام خبرداری ورکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نشي پټولی.
د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبې ورځې راهیسې تر اوسه د 9 ماشومانو او 22 میرمنو په ګډون ټول 109 کسان وژل شوي دي. د فلسطینیانو په راکټي حملو کې نن یو تن په تلابیب کې ووژل شو چې له دې سره د ټولو وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 9 ته لوړ شو. د ایران د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د دې هیواد د قضا مشر چې له توندلارو روحانیونو څخه دی ځان کاندید کړی، ابراهیم رئیسی، چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ته نږدې دی، نن د احتمالي کاندیدانو د ثبت په وروستۍ ورځ اعلان وکړ چې د جون د 8 په انتخاباتو کې به ودرېږي. احتمالي کاندیدان شورای نگهبان تاییدوي او تمه ده چې دا شورا د روانې مې میاشتې په 28 د کاندیدانو وروستۍ فهرست اعلان کړي. د احتمالي کاندیدانو په فهرست کې د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني چې له مخکښو محافظه کارانو دی، د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني مشر زوی محسن هاشمي رفسنجاني او ځینې نور کسان چې د سپاهي پاسداران په انقلابي ځواک کې د کار سابقه لري هم شامل دي. پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم د چهارشنبه په ورځ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره خپل نوم ثبت کړ. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سیټي نن د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي. تمه ده چې د کابل په وخت د شپې په 9:15 نږدې 20,000 کسان د لندن په ویمبلي لوبغالي کې او د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلک پر ټلویزیونونو د دې لوبې ننداره وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا هم لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دا خبري مجله مو تشپژنی مو بچو ده. لمړنی مطلب مو دا دی چې د افغانستان برښنا شرکت وایي په دې وروستیو دوه اونیو کې په بیلابیلو سیمو کې د برښنا ډیر لس پایې الوزول سوی دي. دغه شرکت وایاند سنگر نیازی ازادي رادیو ته وویل چې دا پایې په ماینونو الوزول سوی چې د هر یوې په بیا رغونه لسګونه زره ډالره لګښت راځي. خو د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي چې د برښنا پایو د الوزولو د عاملینو د نیولو لټه دوام لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په وروستیو دوه اونیو کې د برښنا د 1.5 پایو له الوزولو وروسته وسط افغانستان د برښنا شرکت له امنیتي ارګانونو او خلکو د برښنا د پایو د ساتنې په تړاو د همکاري غوښتنه کوي. د دغه شرکت وایان سنگر نیازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې په وروستیو دوه اونیو کې د ماینونو په وسیله الوزول شوی دی.
تیرو دوه اونیو کې دا دیارلسمه د برښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي. هره پایه چې نړیږي هغه چې بیرته موږ جوړو شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالر باندې لګښت راځي. زموږ هیله له خپلو خلکو څخه دا ده چې دوی له خپل حکومت او همداراز له خپلو امنیتي ارګانونو سره همکار واوسي، په وخت او زمان خپل معلومات شریکي.
ښاغلي نیازی وویل دغه پایه د کابل په 12 ناحیه کلکان ولسوالۍ د پاروان په ځنګلباغ سیمه کې ننګرهار کاپیسا بغلان او کندوز ولایتونو کې په ماینونو الوزول شوې دي. دونه ویل چې د پایو په الوزولو کې د چا لاس دی، خو په خبره یې تر اوسه کوم چا یا ډلې برېښنا شرکت نه دی وښلی او نه یې ترې د پیسو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه شرکت د مسؤلانو په خبره تېره شپه د کابل په 12 ناحیه کې د برېښنا یو پایه والوزول شوه چې له امله یې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي ډله د پیښې سیمې ته رسېدلې او د پایې د بیا رغونې چارې یې پیل کړې دي. د کابل د شمال په ځانګړي ډول د پروان ولایت اوسیدونکو له دې وضعیت اندېښمن دي، خو د برېښنا پایو د ساتنې په برخه کې د همکاري خبره کوي. د پروان ولایت اوسیدونکو زریالی:
موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو څو اونیو کې د برېښنا څو پایې والوزول سوې، چې دا زموږ د اندېښنې وړ خبره ده. امنیتي ارګانونو یې هم تر اوسه عاملان نه دي پیدا کړي. موږ ډاډ ورکوو چې د دغو پایو د ساتنې په برخه کې له برېښنا شرکت سره همکار یو.
بریالی بهادوري به د دې ولایت یو بل اوسیدونکی دی:
په دې ورځو شپو کې د برق پایې ډېر تر هدف لاندې راغلي. په دې برخه کې باید خلک له دولت سره همکار واوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پایو د وجاړوونکو د پیژندنې په تړاو د خپلو څېړنو د دوام خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان احمد زیازیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د الوزول سویو ستنو یا پایو د عاملانو د پیژندنې څېړنې په شدت دوام لري. څو ویجاړوونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي او زموږ په څېړنو کې یوه اندازه پرمختګ هم شوی دی.
که څه هم نوموړي په دې برخه کې د خپلو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په دې وروستیو کې د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د برېښنا پایو د الوزولو په تړاو د دوه تنه د نیول کېدو خبر ورکړ. بلخوا د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د برېښنا پایو د ویجاړولو پیښې به وڅېړي.
دوستانو و هم اوریدل چې په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته لېږدوي 14 ځلې پنشه سوي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر پایې بشپړې ویجاړې سوي او ځینې بیا زیان لیدلی دی چې د بیا جوړېدو چارې دوام لري. اوس پوښتنه دا ده چې دا پایې ولې په نشه کېږي، هدف څه دی او څومره خلکو ته زیان رسولی سي؟ زما همکار دا پوښتنې د برېښنا شرکت له ویان محمد هاشم سنگر نیازي څخه مطرح کړې دي، په ګډه به یې واورو.
لبده مرغه تیر شپه یو ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمون کابل خاریان او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي اوسېدونکي به برېښنا کړل. ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا او همداراز د روښنايي دښمنانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو الوزول شوي او نړېدلي دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي. او په دغو 14 پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پرې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلې دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم د برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې
دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلې دي؟
بله، چې شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې وو، د شکست په حالت کې وو، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوي نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعت تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار اوسي او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملتونه جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی و.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د تازه د رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو څخه د جلاسوی دلی مرستیال مولا عبدالمنان نیازی تیر شپه په کابل کې مړ شوی دی. د کورنیو او افغان چارواکو د نوموړي د مړینې خبر تایید کړ. د دې موضوع تفصیل زما همکار اجمل اندرا کوي چې هم د وسره سره په سټوډیو کې دی. انصاف خبرونه تشریح کړي.
مننه مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو څخه د مولا محمد رسول په نوم د بیل شوی دلی مرستیال وو او د دغه ډلې پاستازولۍ به ډېر کله له رسنیو سره خبرې کولې. تیره شپه د سهار په 3:30 په کابل کې په یو روغتون کې مړ شو. نوموړی څو ورځې مخکې په هرات ولایت کې په یو برید کې ټپي شوی و. هغه مهال د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي وو چې ناڅرګنده کسانو پر ښاغلي نیازی برید کړی دی چې درې مرمۍ د پر سر لګېدلې وې. د سره څو کسان په دغه برید کې وژل شوي وو. د لومړی په هرات کې پاوزوی روغتون کې تر درملنې لاندې وو. وروسته بیا کابل ته د لا درملنې لپاره ولېږدول شو. د ده یو وراره د محمد په نوم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ترې تېره شپه په داسې حال کې چې یو وخت یې په وضعیت کې یو څه بدلون راغلی و، ښه شوی و، بیرته وضعیت یې خراب شو او عجل اتاق ته ولېږدول شو او وروسته وفات شو. ده ویلي دي چې ټاکل شوی وه عبدالمنان نیازی د درملنې لپاره کوم بهرني هیواد ته انتقال شي. ملا عبدالمنان نیازی لکه مخکې مې چې وویل د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلاس شوې ډلې ویاند مرستیال او یو له مخکښو غړو نه وو. د ملا عبدالرسول په مشرۍ باندې دې ډلې په 1409 میلادي کال کې کله چې د ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شوه، د طالبانو څخه د خپل بیلتون او یوې جلا ډلې اعلان وکړ او د دوی ډیر فعالیتونه د شینډند او د هرات په شینډند زیرکو او دغه ځینو سیمو کې دلته متمرکز و. دوی په هرات کې د نورو طالبانو سره د ملا حبت الله په مشرۍ له طالبانو سره څو ځل سخت جنګونه وکړل چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوښته. خپل ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د هرات والی و همدارنګه د بلخ د والی په توګه یې دنده ترسره کړې وه. او ملا محمد عمر ته چې د طالبانو د تحریک بنسټګر و، هغه مهال له نږدې کسانو او د هغه له لوړپوړو ویاندویانو څخه هم و. دوی باندې د ملا حبت الله په مشرۍ طالبانو تور پورې کوو چې د افغانستان د حکومت د استخباراتو یا ملي امنیت د ادارې لخوا کارول کیږي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله بیا دا نور طالبان د پاکستان او ایران ګټو ته په جنګېدو تورنوي.
ډېره زیاته مننه کوم اجملان چې د طالبانو څخه د جلاسوی ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د مړینې د خبر جزئیات را سره شریکول. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس په هم د افغانستان یو بل موضوع چې د کورونا مسله در واخلو. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبت او پیښو د زیاتېدو څخه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزو فاصلې پر رعایت کولو او له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونو ته پام نه دی کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتک پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عامه روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ته په پام خایي تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه موږ ګورو چې زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده هغسې همکاري کوي، روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیایي لارښوونو ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کمه فیصدي خلک روغتیایي مراکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان د دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مراکزو باندې ډېر شي او ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ کسان د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي او 15 تنه نور په دې ویروس اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د شایدایي په نوم د کووید 19 روغتون مسؤلین وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې روغتون کې په کرونا ویروس د اخته بستر ناروغانو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. د دغه روغتون یو تن ډاکټر مسعود میرزایی وایي
تعداد مریضان و نسبت به قبل از هید خود زیادتر شده چون قبل از هید ما
زموگ ده ناروغان و شمیر زیاد شویده ده اختر پا اول او رز ما 15 بیستر ناروغان در لودل اما پا تیرو دو رزو که ده شمیر 43 کسانو تا ورسیده او ده هغه ناروغان دی چه وضعیتی دیر خراب ده.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت دې د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګراتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کرونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. دی خلک په بې پروایۍ تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکیو لپاره د هېچا لیدو ته نه دی تللی.
په دې اختر ورځو کې چای کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم که اختر کې هم چیرې ځي هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کرونا 3,000 او 404 یا مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېره 2,232 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه 15,130 کسانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیایي چارواکو په زلونو ویلي چې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډیری وګړي د کرونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. کونړي ځوانانو دا ځل په یوه نوي کمپاین سره پتیلې چې د سړکونو او لارو کوڅو په ترمیم کې خلک ورشکیل سي او په دې توګه خلک وهڅول سي چې د ټولګټو پروژو په خوندیتوب کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د اسدآباد او پارون ترمنځ په سرکه د شګې په ساحه کې یو ډله ځوانان لګی دي څوک سیمټ راوړي څوک شګه او څوک هم په سطلونو کې اوبه راوړي مساله جوړوي او پرې کنډو کپر سرک بیرته رغوي. د سرک ترمیم کوونکی رضاکار ډلې مشر امان الله سالارزه چې بیلچې په لاس کې نیولې او د سرک پر رغولو بوختې وای دا کار ځکه پیل کړی چې څو خلک او حکومت په دې وپوهیږي چې سرک جوړول او ساتل غواړي نو ځکه یې په خپل مصرف او خپل لاسونو د سرک جوړولو ته لستونی را بډوهلې دي.
دا کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهیږي چې دغه سرکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی باید وساتل شي. موږ په خپلو مصارفو او په خپلو لاسونو باندې لګیا یو سرک جوړو تر څو خلکو ته اسانتیا برابر کړو ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي کمزور خلک ځي. موږ خپل هڅه کوو خو په دې باندې نه کیږي چې موږ ټول سرک جوړ کړو.
ذبیح الله لاروی د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هر ورځ په یاد سرک تګ راتک کوي وایي سرکونه او دې ته د ورته ټولګټو پروژو ساتنه د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دغه سرک د خلکو او حکومت د بې غورۍ له امله کنډو کپر شوی او حکومت په ساتنه او بیا رغونه کې پاتې راغلی دی. اوس چې د غزوانانو یې د ترمیم لپاره مټی را بډوهلي کار یې د ستایلو دی.
د کورونو بې پراتاو کړي، د ولو بې پراتاو کړي، د سړک ټول بېرته کنډو کپر شوی دی. غزوانان په شخصي مصرف باندې لګېري دغه ځایونه جوړوي. نو دغه ځوانان دي چې بېرته دغه سړک یو څه بعضې سیمې خیر غولي دي. نو د دوی احساس ته سلام. زه په ټولو هغو خلکو چې کورونه یې د دغه سړک خواوشا دي غږ کوم چې دغه سړک چې دی دا د ټولو عمولان پای او شی دی، ټول خلک ترې استفاده کوي. نو د خپلو کورونو اوبو، د خپلو پټو، د ویلو اوبو په سړک مه راړوئ. سړک چې دی د ټولو خلکو د استفادې دپاره دی.
لاروي له حکومت وغوښتل چې باید کنډو کپر سړکونه بېرته ترمیم کړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم د رضاکارو ځوانانو لخوا د پیل شوو چارو ستاینه کوي.
دوستانو د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. زموږ خبرونه یعنې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې دننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ ناارامي هم ډېره سوې ده. بل لور ته حماس سخت دریځي ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلوال ډلې ترمنز بیګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایي بریدونو له کبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 12 تنه وژل شوي او 50 نور په ربړي او اور غورځونکو ګولیو ټپیان شوي دي. د شپې په اوږدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د ویشتلو خبرداری ورکاوه. د میلې لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 102 تنه وژل شوي چې 2 تنه ماشومان او 1 مېرمنې پکې دي. فلسطیني رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپه شوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د ګاونډۍ سوریې لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي ویشتل شوي، خو دا بیرته د سوریې په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوي چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې دا شخړې د اقصی جومات پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیې پر سر پیل شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه برېښي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تل ابیب ته رسېدلی چې له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو سره وګوري. واشنګټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
او سم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم مې بادام ګل د چردی
خور بازار کې چوینه نارینه او بیلا بیل پټوګان په وګو باندې چولی کنه. مثلا تاسو هم دا اوس نه خودي پټو غوستای د پټو پاکل څومره پیګی څورنګه پټوګان ستا
زه شل رنگونم پټوګان دي
تخپل څورنګم لري
زه خپل کور کې پنځه رنگ لرم.
کوم کوم رنگونه دي؟
تور لرم، خړ لرم، سپین لرم، سورچک لرم. خو د مالک اقتصاد سید د دې لرم د څه غلطی ولا کوي پټو وسنه
دي. د پټو قیمت څو ده؟ خپ پټو په څو ده او لکتي مناسب په څو
لشپک ضرور ولې ته 200 پورم ستات 300 پورم ستات
او بیا ګرم کوم پټوي
ګرم خو قیمتي نه
لچش نه جوړیږي دا پدې کړ پیږي
ولې لپیږي
پچینه
دالر دی وړو نه جوړی
وړې نه
دادی میګو وړو نه جوړی
خاتو کی جوړی یم دلته په وطن کی جوړیږي
وطن کیم جوړیږي او خارج هم راځي
ل وړې نه به څوک جوړی خزي کناري نه
یار خزیم جوړه وسیو ناري نه دواړه پدې بس کې کار کوي
خپل څنګه
ولا چې زور تکی نه مزم کوشش پکې کوم زم کوي سم
یعنی آسانه ده؟
آسانه ده.
خپل دی کوم رنگ پټو ډیر زیات خوښیږي؟
والا دی ما خو دوه درې رنگ خوښیږي. دا کوم رنگ مزه خځه مټول خوښي سي اخیست
پټو کنه؟
نه
څومره کار دی اخلي؟ یعنی څو وظیفه اجرا کی؟
دا پټو ګوره زب مست کوم سړی راستی چیرته دشت سوکنی دا زخورو مدی باندې پنځه کسانم کې ناشته دی دا هر بندار وکي بندار کو کو دا خو دا خو دا شي د پاره ضرور ده
او بل ګرم هم ساتي
او ګرم هم ساتي او خدا نه کړ دا چیرته مسافر لار کې شپه در باندې په دې پټو کې زش په وخت راوي سودا پکې وړو څه مشکل لاته نس
مثلا یو غټه ده په دې کې چې پښکه
او چې سونه غټه ده پنځه مونو پرې زو پکې وړایس
اطراف کې معمولا خلک خپل پټو کې سودا وړي کنه
و زه خپل مړو مخور ته چې زما موټر خور ورځ بسم نه ولم دا پټو کې واښ مو په شاته واښ مو وړم
بیا خو پټو نه خیرنيږي مثلا
چې خیرن سي هغه بیا کور کې غړزم بل لاخت
دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده خو دري مجله لا هم لرو تر وبو جوړوم کې سلطان محمد سرور سره.